السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي، په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې ایزې حل لارې پلوي و، خو هغه چې په کواټه کې و په زور د واک ته رسیدو غوښتونکي و. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي بیا مخالفت کې وویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي هم دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یوه ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیځ ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له څو میاشتې زندان وروسته 80 تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي. د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه یې د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سختینام څلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې. یو لک 15 زره شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
ژمر روان ده، نیمه کېرینا غون د جاړې دي او میسته چې خپل کېرینا جوړ شي، سړک ته جوړ شي.
ژمی او په دې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبره د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستاني چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د شهباز شریف وینا ته وچی ویلی وو چې روسي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمه امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلی د اندیشنې څرګندول باید دښمنی ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې او اویایم غوډې ته ویلی وو چې القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وډ اولسو لایک ټو سی افغانستان.
پاکستان لا هم د یو داسې سولیز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندیښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم داراز ویلی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کارونه اخیستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوی چې نړیوال دي د اندیښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزي په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د البيدي زوالو د خوشاله غول لپاره د کلام به ایفتی کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بي پيلوټ الوتکې له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
و بوردل چې په کابل کې یو لوړپوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې 13 جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وي چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیله منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولی او ځورولی دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچي زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچي کې یو عدالت د غنیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچي کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته ویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ سره دغه سره خبرې اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د گاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به مولېګل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو
چې الته په افغانستان کې د حکومت د بدلې دو سره او الته سکه زلزلہ او سیلابونه راغلي او دغه د وجي د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوا وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کی.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې د افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د خار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وا چې د کراچۍ زندان څخه برته خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالي خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دی زه دلته راغلم کاروبار لا مای زما خان بدل تکار کوي نو الته جی مې کار وزګار نو موږ دلته راغو غي زلاړ بشو دلته زما مور او پلارم مې دا بوینی کارت مې دې پاسپورت مې دې.
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته ویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
تقریبا کو دی کنن تغنا کیا کسان ہم دی پورتو کو روانے ان شاء اللہ اور نور پات دی شرا غبن بلافت تے دی پورت کو دا کور تران تول ختم ہو دا ہم طرف نہ غشری او دی کہ مشمانو زنا نگانو دری میں شفر مشمانو تول مگنو نہ غو کہ شلا او دی پتی پورت کو لی روان چمن خط ان شاء اللہ صفا دا افغانستان دا کو
سک کال دا جولائی پ میاش کی د بلوچستان صوبے پ جوب شمکی دو سوا او یو سلویخ افغانان چ دوازه سرا راتل نیولے شبی بو او بدوی کی ډیرو ویلی بو چې قانوني اسناد یې لرلو خو بیا هم نیولې شوی بو او رستو بیرته خپل هیواد ته لیدل شوی بو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو ترمخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکا رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ کډوال اوسی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رستو لسګونو زرا افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لک یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره دغه وزارت د معلولو کسانو ثبت هم پیل کړی، خو معلولان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. دا چې معلولان څه وایي او په وړاندې د طالب چارواکو ځواب څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لک یتیمان او 115 زره معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-15 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي امارت چې دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې پډېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دوه منګ نوې سفتینام 4 لک شاوخوا یتیمانو ته رسیدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1 لک 15 زره شاوخوا منګ نوې سفتینام د معلولینو لري چې فدې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیر ادارې که پولیسي، اردو، خاصې کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي و چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1 لک 20 زره معلولانو او کونډو ته د 6 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې 15 زره افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15 زره افغانیو ته کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واورئ او ولولئ.
د کاناډا افغان خزو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او د کاناډا له حکومت یو غوښتل چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د دفاع په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت تل خځو سره تبيزي چلند رد کړی او ویلي دي چې د خځو حقونه د اسلامي شريعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. په دغه دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د ویلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا او تاوا خار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د خزو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغه میرمنو د وی اعلانې خبرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاکټر ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول خزو انجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغه میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنۍ نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی د غشن وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کیږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړي. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه پوښتنه کړي دي. د غوښتو د غشان د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ډیری ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لری وټن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همدا شی به زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. د ویپانه آدرس د ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې د هوا په سړېدو خلک ژمی ته اندېښمن دي، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالې موسسې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته یو شمېر کورونه جوړوي. په دې کې اوس د ترکیې سرې میاشتې هم ټټر وهلی چې شاوخوا سل کورونه به زلزله ځپلو ته جوړوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ترکیې د سرامیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږکال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شیو ته خیمې نه دي رسیدلي او شمه را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو کوثر او رحمت الله ازادي رادیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زمون خاندین کلی پلار شهیدان ورکړی دی چې یغه له قربانیو څخه یو ځای په خپل چې ما پلار په شادر بندر فل لای دی او دغه سره کم ته زمون نن شل په میله دی چې ټول دی جړ شوی دی.
زما روان ده نیمه کرینا غون د جاړې دی او میسه چې خپل کرینا جوړ شي سړه کړه جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالی کې به سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی هم داراس غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشت ټولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشت ټولنې مشر مولوي الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همداراس تودو جامو ته اړتیا ده.
په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوړاندې وچکالۍ سخت زیانونه پیش کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو تاسو پیغامونه راټول کړي د غراز بواوري چې په لوګر کې لسګونه درملتونونه تړل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د ولن محالې تړون لمخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل په روبلو پیری. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سون توکل لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنې دا ده چې د جمیل راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره باید هڅې وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډیره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی، په ژمی کې بیخي د شان ته ډیر ضرورت دی، نو په دې اساس باندې خلک پریخانه دي.
د غنم بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلي ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کالداري موږ ته بیانېږي، نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهاله تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 500 زره ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
سیمه تخنیکی مو
مدته زموږ تخنیکی ټیم پیات هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتی موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغه خپل کار پای ته ورسو او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي. خغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو د توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډیره سوداګریزې معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقوقو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغیز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدی وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپل اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لاره پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
قدرت های دیگه ایره به حیثیت ازینه میبینند کولای
نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګ نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درې درې دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستان به هر کوم تاثیر ولري. وی دې هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرې خودل شو باید خپل چاره خپل وکړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاود سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
اوریدونکو د خبرونه نن را سره واوري. نن پکې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ورستیو لفظي شخړو په اړه خبرې پکې کیږي. د لوګر د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نه دیر خپل سری او غیر قانونی درملتنونه تړلې دی. بلورته د لوګر یو شمیر اوسیدونکو او د درملتنونو مالکان د چارواکو د اقدام هرکلای کوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو
په لوګر کې لوی ونې راهیسی د روغتیایی ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیر او بې کیفیت درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکی وایي د لوګر په خروار کې 12، په هزاره کې 14 او محمد آقای ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزاده رادیو ته وویل له دې کارۍ موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د ښو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د صحت عامې د ریاست د مسؤلیت او د قوانینو بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د هغوی جوازونه د فعالیت د هغوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کوو چې د خپل لایحې او د خپل مسؤلیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عامې روغتیا ریاست له دې کار اخوختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خار یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نږدې ارزیابي ښه است دلته اوسي لکه تاریخ تېره دواګانې بعضې وخت سړی اخکېږي پاتې کېږي اخکېږي دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پیران موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مغه د خو اوس پیران مشکلات ډېر دي دوا په هغه کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راسي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پیدا ورسیږي. هغه شی به څه کوو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته خیر او پیدا نه رسیږي. بیا هغه ته بیخي ورځوم نه هغه ډاکټر ته
تورخم بولدک خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره ځکه ته صحیح دوای ده دلته مګر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټران لرو هم دوا بې کیفیت ډیره ده.
سره دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د ګاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
ستاسو له پیغامونو
زمان عبدالحق در لغمان ولایت سیتون که میوتن متقاعدم. نو هیله می داده چه تاسو دا دی طالبانو یو استازه یو نماینده با صلاحیت او غواړی او دا دی متقاعدینو دی تقاعد پاره تینا جدی پختنه او کوی. دا منگا دیر پا تکلیف کیو پا مشکلات که دیو کلکی که چیز منگا کم اغا حق چه دا اغای نداره کرده. نو نو پیگم دویو چه آخری فیصله دا آخری فیصله سمانه و سنگه ساب دا ازادی را دیو دی حق مرجونه دا چه ملت اطمینان بخون که زوابون همیش دی چارواک نو اخلی آور تسپاری منه نخوشحال است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکون کو اوریدم سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین نو اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غرت یو داسې ساګي ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د لوړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ دپاره یو سایه د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیره خوشحاله یو. جهان مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحدو ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاینې حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس طانگزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی او علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس طانگزي په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خود طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح عمل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانانو د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع یادوي چې د بشري حقونو ملاتړ موسسې چین په شینجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو لګکیو د حقونو په سرغړونې تورنوي. ناپیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکي د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي ډزې پیل کړې دي. د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فوندرلین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په کردستان کې د ایران خونړۍ بمباری په کلکه وغندلې او د نورو بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په یو خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د عراق پر خاوره د دغو حملو په وړاندې چې د شرمون کې بللې دي د عراق د خلکو او حکومت ننګ کوي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخې نخانی راتوي.
اخر خسک یا انجلس پیږي سه ورځ پر ورځ د تیوزل تنګولای پیدا کیږي. اندا کرنج کیږي نه غوړي چا سره خبري وکي، غوړي ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورځ پر ورځ کمیږي علاقه او شوق کار تنه لري. خپل نفر وای وای ز ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي امه اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي سره واز تم توجه نه کوي ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په واره ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړي هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي.